د تاک لرګه نشتېځلی اور مې زړه ته توی کړه. ګوندې هر رګ کې مې ویدې سندرې اور واخلي. ستا په وصال مې ژبې شونډو رپېدا شروع کړه. توا د جام نشه دماغ د شراب خور واخلي. او لا ننګو سره دې زما د زخمو رنګ جوړ شوی لکه ګلاب چې له لمبو سره انځور واخلي. چې د بنګړو شرنګ دي نغمه د پیغلتوب ووایي. زما زړګی هم ورته شوق د ټنګ ټکور واخلي. د مغل حسن دې ړانده عدل دې حق حیران کړم لکه خوشحال خټک چې سوچ د رتنبور واخلي. او هر څه به هېر کړي د ناموس سپکاوی نه هېروي. پښتون به کله د عزت غټ پر لاهور واخلي. او د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه. د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه. تور قانې سته چې د رسوا بینې دي تور واخلي.
ډېر عالي خانی صاحب، دا کله چې ما ستا خبرې اورېدلې دي په حالاتو باندې، په هغې کې بیا تاسې د انتقام خبره نه کوئ، د تفاهم خبره کوئ، د نرمۍ خبرې کوئ، د زغم خبرې کوئ، د تحمل خبرې کوئ، د نورو د منلو او خپلولو خبرې کوئ، خو په شعر کې بیا بېرته دغه غچ او انتقام او دا خبرې هم در یادې سي.
زه شاعر یم، زما انتقام شاعرانه ده. زه هېڅکله دا نه وایم چې زه به په لاهور کې ځان مرګ بریدونو ته لار هواروم. زه هېڅکله دا نه وایم چې انتقام دې په دې شکل واخیستل سي چې د لاهور د کتک رقصونو هغه بالخانې د تالا تر غسرې لنګې دي سي. نن زما په جیب کې کوم کیسه بر لاس راندې نیستلو، غوښتل سي ما موبایل لغه کړي. هغه مې ټینګ ګیر کړه تر لاس مې ونیو. نو ما ورته وویل داسې ښه ځوان یې ولې ده زما لاس سره کې؟ خو هغه داسې ډېر مایوسه سو. ۵۰۰ روپۍ په جیب کې مالته د مرد جیب ته لاس اچولی دا ۵۰۰ روپۍ درواخه او دا له ما سره قول وکړه دور داسې کار نه کوي. زه وایم چې بهترین انتقام عفو ده. بهترینه پښتو هغه ده چې په بدیو باندې پښې کېږدي او هغوی ته ووایي چې تاسو څه کول موږ څه کوو. هغه څه چې تاسو کول نامردي وه، هغه څه چې موږ کوو مردي ده. او د مردي دغه تصور دی. زما له انتقام څخه هم دغه ادب دی او له انتقام څخه تعبیر هم دغه دی چې د بدو پر ځای هغې ته د ښو کلچر ورمخته کړو.
نو خانیسن کله چې فرضاً په شعر کې غچ یادوي او انتقام یادوي، خلق خو یې په هغه اصلي او معروفه معنا پسې ګرځي. هغه معنا چې وروسته بیا تاسې تفسیروئ، هغه به دوی په شعر کې له کومه کوي؟
یقینا زه وایم چې په دې کې هم زه ځان پړ بولم. هغه څه چې زما برداشت او زما د ټولنې برداشت نه دی، ستا انتقاد ته په درنه سترګه ګورم. موږ باید موږ د خلکو له
قانې صاحب تاسو ویل چې خوشحال لولم، معاصر ادبیات هم لولئ که نه لولئ؟
بلې، معاصر ادبیاتو کې کافکا لولم، د هغې افسانې لولم، کیسې لولم. صادق هدایت یو ایرانی لیکوال دی، دا لولم، زیات مې خوښ دی. او د دې تر څنګ چې خوب لولم
قانې صاحب تاسو کیسې هم لیکئ، دا درې لیکواله دي یاد کړل. اوس کافکا ژوند ته بدبینه انسان دی،
بلکې
او د سبک په لحاظ په تمثیلي سبک په سمبولیک سبک غږیږي، غیر مستقیمي خبرې کوي او بدبینی پکې ډېره ده. چې خوف یو منځنۍ طبقه انځوروي او په منځنۍ طبقې پورې یوه پټه خندا کوي د خپل وخت په ژوند پورې. او صادق هدایت هم یو څه کافکا ته ورته دی، بدبینه انسان دی. خو تاسو چې کوم طنز لرئ په هغې کې بیا بدبیني ډېره نسته، یوه مبارزه ده پکې، یو جدوجهد ده پکې، د ټولنې د اصلاح لپاره نقد کوئ. او ما ته خو خوشبینه معلومېږي په خپلو داستانونو کې. څنګه له دغو درو دي څنګه تاثر اخیستی دی؟
زما ترا تاثر نه دی اخیستی. ما خپله باندې د کیسې په دغې کې ما خپله د کیسې تجربې د مشر پسرلي صاحب له دغه نه اخیستی دي. یعنی زما نثر، زما لیکنې دا ټول له هغه څخه متاثر دي، له هغه څخه اغېز لري. اما کینن دکه څنګه چې تا یو تاثر اخیستی دی د کافکاز څخه، هغه یو بدبینه د ژوند مایوس انسان د همدغه چې صادق هدایت نامایست. اما په دغو لیکوالانو کې یو دغه شته دی د ژوند بدبینه اړخونه ډېر ښه عکاسي کړي دي.
قانی صاحب، ما چې معاصر ادبیات دریاد کړل چې لولئ او کنه، اصلا مې منظور شیرونه و اوسنی شیرونه هم لولای کنه
ولی ما یه سمزین شیرونه است که در سپین شیر من دیزه قطعا نپیگم رو در زده در زوان مردانه های تراب دلت کن در سپین شیر چپی سریانیم در چه در نصر رو تو اما شیر رو تو اما در خلق دیپا زم بد ندگی زده پیگم است در چهت نیمه تاجی که دیشی دیزینو خولی کوالو پا دقی کریر پیکر نگخته بی خود زنده پی پیگم داز ما بیسی وادی وگری از ما نپوهی وگری ارسه چه گرنه ایزه پس پین شیر نپیگم او ما او کم شیر نچی دادو کم شیر نچی دی یعنی یقینا کاروان سای بلکلی و بریالای روان ده که غزلی لیکی و دیر دقاله هم دقا شکل بانده نصار چیز مگه مصر و دیده کلکل پکتنه کن نور الحبیب نصار دیده دی غزل و پکتنه کن چی نصار سای نوی غزل نوی چی پا افتاک یو تلیفون ورته کن
شاغله خانه بی حسن ختام لپاره بیا کم شیر لری
ولکه اسکو پیلا نلرم بیا سیمی داده سرواده ده
پا فیزی فشار
بیا می ده سرواده ده اجمل آن با کلکل ماسره یو ده غوای و غزل و آقا بی دیر راته ده ولی و پیو بل شکل بی راته والا ولی غزل و سری لمبی دور می زرک پتی دی ځکه خبرې هم سکروټې دي دغسې یو څه اوس راڅخیر ده چې نسم ځان ته رادغه کولی او څوک یې ښکلې نه بولي بدذوقه دي زموږ د کلي ټولې نجونې چټې دي او جوړې کړل قصرونه له لفظونو نه مست قانې شاعر دی دا یې ګټې دي
بس ښه ده چې ګټه دې کړې ده اوس د دوه حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولي.
یو مشهور ویناوال لجیبه دو زرګونه راویستل او ناسو کسانو ته وویل، څوک غواړي چې د پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جکړل. ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، ویم روړل، کوت کوت یې کړل او له ناستو کسانه یې یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې د پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جکړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولړل او دومره سپیره کړل چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جک شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څوک کت کت شي او په خاورو دوړو سپیره شي، بیا هم د ټولنې په کار دی او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. بی ایوه یو چا وغوښتل چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. یو دوست یې د علت پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل، ښځې مې همیشه غوښتل چې ما بدل کړي. سګرټ یې راباندې پرېښودل، یو نیم وخت به مې لاپه وهله، له لاپو شاپو یې راوګرځولم، په رښتینی انسان یې بدل کړم، په قمار عادت وم، قمار یې راباندې پرېښود، لټ وم، د کار سړی یې رانه جوړ کړ او شتمن یې کړم. اوس خلک راته په درنه سترګه ګوري، اوس مې خلک بې عیبه انسان بولي، اوس احساس کوم چې زه تر دې بر یم او دا زما له شان سره نه ښایي.
یو هغه انسان چې د بشر د معاصر پوهی، فکر او هنر په جوړولو کې ډېر لوی برخه لرلې ده، سیګموند فروید دی. فروید څوک او څه یې وویل؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې په اوسني بحث کې استاد نجیب منلای د زیگموند فروید د ژوند په اړه کې معلومات راکوي.
زیگموند شلومو فروید د یو شخص دی چې د شلمې پیړۍ او د ویشتمې پیړۍ د علمي او فرهنګي فعالیتونو یوه برخه هم په ده باندې سترګې نشي پټولی، ځکه چې دی د انسان سره کار لري، د انسان د روان سره کار لري او په یو ابتکاري ډول د دې سره کار لري. نو فکر کوم چې دی د علم په هره برخه کې کیدلی شي چې مطرح شي. خو طبعا روانشناس دی، ارواپوه دی او ضمناً د اعصابو ډاکټر دی، نو د ده زیاتر کارونه د دغو مسایلو سره دي. په 1855 میلادي کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی او په 1909 میلادي کال کې په انګلستان کې مړ شوی دی. دی په اوسني اتریش کې زیږیدلی. په هغه وخت کې اتریش مستقل و، مګر د آلمان سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې.
نو دی اتریشی بللی
دی. اتریشی دی. په 1901 کال کې، یعنی د 25 کالو په عمر، دی په طب کې خپله ډاکټري اخلي د وینا د پوهنتون نه. په هغه وخت کې د طب په نصاب کې فلسفه هم شامله ده او په فلسفه کې هم ډېر ښه لوی لاس لري. په 1905 کال کې دی په همدغه پوهنتون کې د مرستیال استاد په حیث باندې مقرریږي او په 1905 کې بیا د استادۍ درجې ته رسیږي. لکه چې شرم ته وکړله، دی د فلسفې سره ډېر زیات علاقه مند دی او د ده په معاصرو فلسفیانو کې فریدریش نیچ یو ډېر مهم فلسفي دی چې د اروپا په فکر کې ډېر زیات نقش لوبولی.
هغه چې موږ ورته نیچه وایو،
فریدریش نیچه په 1900 کال کې مري او فروید د ده ټول آثار په بیا اخلي او خپل یو دوست ته وایي چې زه غواړم چې په دې آثارو کې هغه کلمې پیدا کړم چې زما په زړه کې چې نه ویلي څه دي هغه پرې بیان کړم. یعنې د فلسفې سره تر دې حده پورې د تړلی دی.
البته نیچه علاوه له دې چې یو مفکر ده او لوی مفکر ده او باغي مفکر دی، د دغه د نثر طرز او د لیکلو طرز او د دغه بلاغت هم ډېر عالي دی.
نیچه په خپله په ډېر څه ویلو باندې ارزي، یو باغي فکر، یو باغي نثر، یو نوی نثر او یو نوی نظر شعر او هنر ته، دا د نیچه هغه ډېر برجسته اړخونه دي
او حتی د انسان فطرت ته
چې
فروید هم ورسره سروکار لري.
د ده بل لارښود یا د لارې مشال چې په فلسفه کې ځان ته ټاکلی دی یو بل معاصر فیلسوف دی، تیودور لیپس. او تیودور لیپس یو تعداد خپلې لیکنې د لاشعور او تحت شعور ته وقف کړي دي، یعنی چې دا هغه مسایلو چې د پی کار کړی دی. په 1905 کال کې فروید راځي پاریس ته.
استاد منلی، مخکې له دې چې د پاریس دوران یاد کوي، د اکثرو نورو علومو غوندې د روانشناسي هم په 1900 پیړۍ کې یا په 1900 پیړۍ کې له فلسفې بیله نه ده. اکثره وخت ګوري لوی فیلسوفان د روانشناسي په باره کې مهمې خبرې کوي. یعنی اوس چې تاسو د فروید او د فلسفې د رابطې خبره کوئ، په حقیقت کې دا یو څه طبیعي جریان هم وو. علم د تاریخ،
د علم د تاریخ یو طبیعي جریان ځکه دی چې فلسفه د انسان په ادراک باندې بحث کوي، یعنی هغه څه چې مونږ یې له واقعیتونو نه اخلو او په هغې باندې قضاوت کوو. او روانشناسي د انسان د ادراک په قوه باندې بحث کوي. نو کله چې انسان غواړي چې په ادراک خبرې وکړي، طبیعي خبره ده چې هغه څه چې ده ته د ادراک امکان ورکوي هغه هم باید د بحث لاندې ونیسي او د ډېر پخوا راهیسې ارواپېژندنه او فلسفه سره یو ځای وو. په 1900 پیړۍ کې هم همدغسې د شوې دوام درلود. په 1900 پیړۍ کې علمي ارواپوهنه یا تجربوي ارواپوهنه یو څه له فلسفې نه رابېله شوله، مګر لا هم د فلسفې سره یا د تړاو پړی تر اوسه نه شلېدلی. نو بېرته راځو فروید ته. فروید په 1905 کال کې پاریس ته راځي او دلته د یو ډېر ستر ډاکټر چې همدا د رواني مریضۍ یو ډاکټر دی، د ژان ماري شارکو سره کار کوي دغه په لابراتوار کې. او شارکو په دې باندې ډېر زیات شهرت لري چې د مریضانو په تداوی کې د هپنوز نه ډېر زیات کار اخلي. هپنوز هغه مصنوعي خوب دی، فقط که خوب نه دی، کله کله انسان داسې یو حالت ته ورځي چې شعور مختل شي، او چې شعور مختل شي نو هغه پټ شیان چې د په زړه کې دی په اسانه راوځي، او بل د بهرنۍ دنیا سره یې تړاو داسې قطع شي چې کله کله په خپلو خوږو هم نه پوهیږي. نو د خوب غوندې یو حالت دی چې سړی پکې بیخي ډوبیږي، او دا د ډېر پخوانه پېژندل شوی و په سرکسونو کې د دېنه استفاده کېدله. ځینې انسانان دا وړتیا لري چې د بل فکر دغسې مختل کي او ویده غوندي کي. په اتلسمه پېړۍ کې یو الماني ډاکتر د مسمر په نامه باندې د هپنوز تجربې په دربارونو کې وکړلې، او د مسمریزم په نامه باندې دغه د هپنوز تجربې ډېرې زیاتې مشهورې شولې. د ډېر فوق العاده کارونه په خلکو باندې کول د مصنوعي خوب په حالت کې.
نو د مسمریزم هم د هپنوتیزم یو څانګه ده؟
مسمریزم فقط هپنوتیزم دی چې په هغه وخت کې په همدې نامه باندې په انګلستان کې او په آلمان کې یاد شو. هپنوز بیا وروسته ورته د یوناني ژبې د یوې کلمې په اساس هپنوز چې خوب ته وایي د هغې نه راواخیستل شو. ډېر زر خلک پوه شول، اوس ډاکتران په دې باندې پوه شول چې دغه د هپنوز په حالت کې دوی کولی شي چې ځینې شیان مریضان ته، رواني مریضان ته تلقین کړي، یا د هغوی نه څه واوري او د هغوی درد د دې سره کمیږي. په رواني مریضیو کې یوه مریضي چې د هستیري په نامه باندې یادیږي، عموما وایي چې د ښځو مریضي ده، او د اصلا د هستیریا د ښځې د زادن په معنا ده، یعنې دا د ښځې د ښځوالي سره تړلې مریضي ده. او په دې مریضۍ کې ښځې داسې د لیونتوب حالت رسېږي، چغې وهي، غالمغال کوي، په ځان نه پوهیږي، او کله چې دا شیبه تېره شي بېرته بیخي عادي حالت ته راګرځي. نو دغه هستریک حالت
همدا چې مونږ ورته مرګي وایو،
مرګي ته ورته یو څه دی. مرګي البته فزیکي عوامل لري، مګر دا یو بله دې ته ورته یو مریضي ده. رواني عوامل لري. د دغې مریضۍ تداوي د هپنوز لاندې شرکو کول او ډېر پکې بریالی و. فروید د هپنوز په برخه کې ډېر بریالی نه و، نشو کولی چې مریضان په مصنوعي خوب ویده کړي او هغوی سره کومک وکړي. بیا د ځان سره فکر وکاو، یو بل شی پیدا کړ چې همدغه حالت ته ورته دی، یعنی هغه څه چې شعور پکې مختل وي، او ده د آزادې تداعي میتود را پیدا کړ چې د مریض سره خبرې کوي او مریض ته وایي چې هر څه چې مغزو ته راځي هغه ووایه، یعنی شعور ته اجازه نه ورکوي چې په مفاهیمو کې چاڼ وکړي. او بل په خوبونو باندې، ځکه چې په خوب کې هم انسان هغه څه راسپړي چې د ده په دننه کې دي، مګر کنټرول پې نه لري،
د ده شعور کنټرول پې نه لري،
د ده شعور کنټرول پې نه لري. نو په دغه شرایطو کې د خپل تیوري سره را جوړه کړله. د یو ډېر متشبس ځوان و په 1980 کال کې چې تر اوسه پورې لا خپل ډاکټري هم نه واخستی، د ځوانانو یو ګروپ په ده باندې راټولېده او دوه ورته خپل نظریات تشریح کول. بیا چې استاد شو په پوهنتون کې درسونه ورکول، او همدغه ځوانان چې په ده راټول شوي وو یو 15 کسه یهودي ځوانان وو چې د ده نظریات ورته جالب وو.
دی
خپل هم یهود وو. نو د چهارشنبه په ورځ به د فروید په کور کې غونډه کوله، او په دې غونډه کې به فروید ورته خپل نظریات تشریح کول، چې بالاخره بیا دغه ګروپ چې دا وړکی ګروپ او د چهارشنبه په ورځ غونډه کوله، د سوکولوګیشه میتوخ گزلشافت یا د چهارشنبه د سایکالوجي ټولنه په نامه باندې،
دا نوم د جرمني ژبې
دی، د جرمني ژبې نوم دی، په دې نوم باندې یاد شوله. په دغه ډلو کې ویلهم شتکل، الفرد ادلر، ماکس کان او رودولف رایتر د فروید سره یو ځای وو، او دوی خبرې کړې. بیا دا ګروپ پراخه شو، او په 1908 کال کې 14 کس ته ورسېده، چې په دغه وخت کې ورسره کارل ګوستاف یونګ چې یو سویسی ارواپو دی او د شلمې پېړۍ په ارواپوهنه کې هغه هم ډېر زیات نقش لوبولی دی، ورسره یو ځای شو. او د نړیوال سایکو انالایزس لومړی کنګره دوی دایره کړله. د دغه فکر شاګردان په سویس کې، په روسیا کې، په امریکا کې، په انګلستان کې سره راغون شول، یو جهاني حرکت په دې شکل باندې پیل شو. په اول کې الفرد ادلر د دغه کنګرې مشر و، مګر کله چې د فروید سره ارتباطات خراب شول، نو استیفا وکړه. فروید داسې یو کس و چې خپله یې کوله او د بلې نه منله، په هر څه کې ځان برحق کړه. نو له همدې عمله یې د خپلو ټولو هغو شاګردانو سره چې د ده پرې ډېره زیاته لورینه وه او ده پرې ډېر زیات اعتماد درلوده، ځکه چې ډېر مخکښ شاګردان یې وو، کله به چې د ده سره په فکري ټکر کې راغلل نو ده به د خپل ډل نه ایستل. لکه ادلر چې په خپله استعفا وکړله او یونګ هم له ده نه بیل شو.
او دوی دواړه په شلمه پېړۍ کې بیا د روانشناسي ډېر لوی استادان دي.
دوی په شلمه پېړۍ کې د روانشناسي ډېر لوی استادان دي. فروید دغه مشکل چې همیشه باید په خپله مشر وای، د دې باعث شو چې د شلمه پېړۍ په روانشناسي کې بیل بیل مکتبونه رامنځته شي.
او استاد مننه نه پېژم د مشر توپ شوخ به یې وو او که دی داسې یو څوک چې په ځان باور هم ډېر زیات و.
دواړه خبرې سره تړلي دي. یعنی ده د خپل نظر ردېدل نه شو منلی چې څوک راشي او د ده په نظر باندې بل نظر ورکړي، که څه هم په ځینو شرایطو کې هغه دویم نظر هم د منلی دی، مګر دا پېښه نه لګېدل چې یو بل څوک راشي او دا ووایي چې دا نظر
سم نه دی.
په 1923 کال کې دی په سرطان باندې اخته کیږي. دی ډېر زیات سګرټ څکي، ډېر زیات سیګار څکي او د تمباکو د ده ته د خولې د سرطان مشکل پیدا کوي. 1930 کال کې د ګوته جایزه ورته ورکول کیږي، د دې په خاطر چې ده د آلمان په فکر او ادبیاتو کې ډېر تشویقي او محرک رول لوبولی دی.
د ده په ایسه کې دا ویل کیږي چې له ادبیاتو سره هم ډېره جوړه وه، خو دا کومه جایزه چې ورکوي دا به له دې سره هم تعلق لري چې دی په خپلو څېړنو کې او په تحقیقاتو کې په ادبیاتو باندې تکیه کوي او ادبي آثار هم تحلیلوي د روانشناسي مقصدونو لپاره. او په دې شکل سره د ارواپوهنې په بنیاد باندې د ادبیاتو تحلیلونه هم رواجی شي. نو په دې ارتباط به دا جایزه ورکړي.
جایزه په دې خاطر ورکړل شوې ده چې دی په ادبیاتو کې محرک رول لوبوي، هڅونکی رول لوبوي، ځکه چې
د ده پوهه ادبیاتو ته نوی رنګ او نوې معنا ورکوي.
او د آلمانی ادبیاتو کې دا طبعا یو نوښت دی، خصوصا بیا چې ادبیات او ارواپوهنه سره یوځای شوي، ادبیات او فلسفه سره یوځای شي، نو دا د هغه وخت لپاره مهمه خبره وه. په 1933 کال کې د جنوري په میاشت کې ملي سوسیالیست ګوند یا نازی ګوند قدرت ته رسیږي
په جرمني کې.
نازی ګوند د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې چې آلمان مات شو او امریکا او فرانسې او انګلستان او دغو هیوادونو په آلمان باندې داسې شرایط کېښودل چې بېخي ملامتونکي شرایط وو او د آلمان د پرمختګ مخه نیوله، د دې په مقابل کې یو شمېر ځوانان راپاڅېږي او هغه تړون چې په ورسای کې شوی دی هغه نه مني. د هغې په تر څنګه یو شمېر داسې مفکورې ورته پیدا کېږي چې آلماني نسل چې دوی ورته آریایي نسل وایي پر نورو ټول نسلونو باندې غوره دی، او په اروپا کې چې څه مشکلات پیدا کیږي دا ټول د یهودانو د لاسه دي، او دوی یو ډېر شدید ضد یهودي دریز نیسي،
ځکه
چې یهود آریایي نه دي، هغوی سامي قوم دی. نو په دغه وخت کې په ټولو هغو افکارو باندې چې نوي افکار دي د هغه آلماني چوکاټ نه یو څه وتلي افکار دي په هغې باندې هم بندیز لګېږي، په کتابونو باندې هم بندیز لګېږي، او د دې لپاره چې ثابته کړي چې دا یو نوی فکري حرکت دی، یو نوی فرهنګي حرکت دی. دوی ډېر زیات کتابونه هم سیزي. او تو دفعه اصطلاح چې په منځنیو پیړیو کې هغه وخت چې کلیسا حاکمه وه او د انکویزیشن محکمې روانې وې، د عقایدو د تفتیش محکمې به چې روانې وې، نو کله به چې څوک ګناهګار وشمېرل شو یا به کافر وګڼل شو، هغه به یې ملکي قواو ته تسلیموه او هغوی به په اور اعداموه. دې ته یې اوتو دفې ویل، یعنی د ایمان د اظهار عمل. او همدغه کار چې المانانو په کتابونو باندې وکړ، نو د المان د کتابونو سیزل ته یې هم د اوتو دفې نوم کېښود. په دې کې د فروید ډېر زیات کتابونه وسیزل شول، او فروید به په ټوکه ویل چې موږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی، په منځنیو پېړیو کې به زه سوی وم، مګر اوس یوازې زما کتابونه سیزي. پرچا ده تر ډیره وخته پورې کوشش وکړ چې په آلمانی ساحه کې پاتې شي او د وتلو کوشش ونه کړ. په دغه وخت کې ډیر زیات یهودیان ووتل د آلمان نه، مهاجر شول، مګر ده تر ډیره وخته پورې پاتې شو، تر څو چې بالاخره په 1938 کال کې د خپل دوستانو مجبور کړ چې بالاخره د آلمان نه ووځي، ځکه چې د ژوند لپاره ډیر زیات خطرات موجود وو.
چرته دی
د لاړ انګلستان ته او په انګلستان کې مشو الته بیا په 1990 کال کې د تمري زیډه شدیده شواله او د سره تور رسید چې نور د لغیدل تمنو نو د یو بل ډاکټر سره چې ملګری و د ډیر وخت ورسره یو ځای یو قرارداد کړو قرارداد دا و چې ما به ډیر زوریدل تنه پرې دی
یعنی که می مرز لا علاج شو وجنی بمی مطلب دو
هم دسی و چون بیا یو رز ده مکس شور ده ده دکتر نوم ده اگر اغوال و توی چیز مقرارات خودی پیاد ده چه کلا چه وقت راگی پا دردونی که بمی نپریدی ووس زغیر رشکنجی نبل هیت نلرم نو ده انا سر خبری وکا او ما ده در ده خلاص که
انا ده
انا ده فرید لوروه انا پا اول که او چه مقاومت وکا خو بیا ده شور و ده انا ترمند چه بحسونه وشول او ده ده جوان پا باره که هیڅ امید نه و پاتې نو شروع ورته د درد تسکین دپاره دومره مورفین پیچکاري کړل چې بالاخره دی پکې مړ شو او له دنیا تیر شو.
د فروید د جنو مهمو نظریو او علمی کشفیاتو په باره کې به په راتلونکې اونۍ کې معلومات واورئ. اوس اجازه غواړو په عزت اوسئ.
دزوانی میں صدقش خو پیالم میں تشمش خو پیالم میں تشمش دزڑگی لپ چپش خو پیالم میں تشمش دزڑگی لپ چپش خو پیالم میں تشمش دزوانی میں صدقش دزوانی میں صدقش خو پیالم میں تشمش خو پیالم میں تشمش دزڑ گل پچ پش خو پیالا میں تشمش دزڑ گل پچ پش خو پیالا میں تشمش کپ ہے کم چم واشنی دبر پنے دتا پہے گم چمے وجنی دبر بندے دتار پہلے عمرے او چانس کئن مشش عمرے او چانس کئن مشش خو پیالا میں تشمش عمرے او چانس کئن مشش خو پیالا میں تشمش دزوانی میں صدقش دزوانی میں صدقش خو پیالا میں تشمش خو پیالا میں تشمش دزڑ گل پچ پش خو پیالا میں تشمش دزڑ گل پچ پش خو پیالا میں تشمش پرد عمر خواخیم نپ گست جوان خوشالا چول دلو چپ کو نارشا چول دلو چپ کو نارشا خو پیالا میں تشمش چول دلو چپ کو نارشا خو پیالا میں تشمش خو پیالا میں تشمش خو پیالا میں تشمش دزڑ گیلا پر چپش.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه های هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی و سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.